د سیاسي نظامونو د کمزوریو له کبله اوسې ډېره برخه د ځایي اوسیدونکو او زورواکو لخوا لاندې شوې او حتی زرګونه کورونه او نورې پخې آبادۍ پکې جوړې شوې دي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکادمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپي دی او کبل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه
پزر پانه کې با لنډ کیسه وېد وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي دا حکومت پیغله هم نه دچی کوم ظلمی ته یې نه کاکړي.
په ادب جام کې با د خکاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانه قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به دروان نوی کال ویرجن سفر کیته د تایر زلاند ډیپلوما شوی نظم واورو.
اس پر لیدې ک خزان دې دا خار یک بیابان دې خاموش ولی اسمان دې چې مخ په نقاب پټ دې هم انسان دې او پز مکه چله تن دې پسل ګو دې هم انسان دې دا د نوی کال د کوم موسم منظر دې.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري څښتن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننۍ هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغ ورته شي تمام کړې شي ځین ځان درځي چې اوی تیری کون که خاصیت لري تیری کوي نو د هغه لپاره هم توره په کار دی په هغه وسیله باندې ولوسونه راکی په سره خپل قدرت یا ځواک باندې راولي او ځنه داسې چې هغه د خپل ځان دفاع خاطر هم یو ورته وشي په توره ولري که دا د دفاع او یا د تیری دوار لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله مډرن وسایل راوځي جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې او نیزې دغه فلزي وسایل کارېدل.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم داسې قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه دین وخت نه او بیا نسې وروسته توره موږ د لوستې چا باندې تیران ده کړه، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي، نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کاروله. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې وژو، لرغونی دوره کې هم همداسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، موږ مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خانآباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې نیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکنو نه راپاتې زمونږ کاره یعنی اوس هم شته ده، او زمونږ د پلار د لاس ده کنه، یعنی نیکه د لاس هم د پلار ته پاتې شوی هغه یعنی مس اوس هم مونږ سره په دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
که څه هم توره زموږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هېواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په دا رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی ښه نه ده چې موږ استعمال کړو. نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکاروو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولای سو د قلم په واسطه وکړو نه د تورې په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي، خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
د موسم، طبیعت او ځای بدلون د یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
سرلای دا یو ډیره ښکلی فضا ده. که تاسو را توه چې دغه د پسرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه پام مثل راوي
یا فضا دا اعتدال د هوا دغه چې اسمان چې تاسو پسرلی کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه اسمان داسې ښکاري.
بله، دا په شاعرۍ څومره تاثیر لري؟
بیخي لري، ډیر زیات لري. شاعر څه شي نه الهام اخلي، یا یې ویني یا یې اوري. دا ټول شان سره جمع کیږي، تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولای. لہذا په غوږ کې ښکلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شان چې د انسان ژوند ته ښکلا او زیبایي او لطافت ورکوي. نو د پسرلي هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکی ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلی شیرنوم وی اب تر بل وقت ہے طبیعت د هر ور شیر لیکلو تا دیر آماده ای
اس راتلولو استاد دا غیتاسی دفتر مخیتا جوانان و نیلگی که نوال نوی که تاس دیش را توایی چی تاس خبال را تریدل یقا محاول چی تاسی ولیده آیا دی کم شیر الهام وسه کتنگه
کلا کلا ما تا چو کوایی چی تو پلانی موضوع که شیر ولی که زیو همیشه یوا خبره کما تا که کلام دستیده زویم زو چرگه نیم او شیر هم آگه اینه ده چی کم عامل بوله داده شده چی کلا تا با دیر خفزا شیر نراجی
ولی فکر نارامه ایت خلده
نه نه اگه محرکات چی دیده پا دماغ تاثیر که اگه نی اماده دیده چی دیده خودی انسان خو مختلف ملکات لری احساسات لری او عاطف لری کلا انسان جیر مخلق ده تروس اللہ سم لده مطالعه سوی
را تولی سی چی لمرای شیر چی کلا تاسی ولی که دری وک پختو کوم شیر وزکه اتاس لیکنی مساوی شکل باندې مخکیدی کلاس پختو لیکنی کوي دریم کوي اولین شیر اتاس کوم شیر و
ما خو شیر پختو شروع تقریبا دری په ژبه کې ما شیر ډیر روسته تقریبا هغه وخت چې زه ناس کلنی شل کلنی تر رسیدله ما دری شیر شروع لیکن دری په شیر کې ما مطالعات زیات
لومړی شیر و کوم شیر و اوس اتاس په یاد شته
ټول مې نه په یاد لیکن دې نه شعر ده اولنه شعر ده ما چی چاپ تلار اغا ما دی حبیبیه پا مکتب که شاگردن ده درم سند تفلو ما دیر تفلو ما یو معلم التو یو پیغمبر دستور معلم ما دستام خان مین بیورت ویلی ده دی کوهستان ده صافوی پختو ازدو او ده پختو معلم او دیر لوی سرائی و پا اخلاقی لیاز پا فرهنگی لیاز نوغتم پتویل چی سب ده کنفرانس کیی ما میو شعر لیکلی غیران سو زینم زکی سراجع کرم د دوه خرګونه نه خته شعر وای چې په شای ډیر تفلو ورته وای ته ماته وای چې می چولوس ویل پلار چا په دنی د تلی کله مال نه سر د مالی کله
یعنی دومره یو قوي شعر و
نو د باور نه کوم چې شعر مالی کله بنو سره وګره مو شعر واخیست په انیس اخبار کې چاپ کړ او دا د مو اولین اگر شاید چه مدبات رو که ظاهر سه او چهار دیر دیمو پا مکتب که باور نکوی چه در شیر با مالی کلی
تاسویل چه لگ مو پیاد در شیر اما اگر لگی کرتو
ویا یو مصره دیمو پیاد در چه لارم یو باخته خی غزل وی بلبل لده دی شروع ده
استاد اوست داره تو ویا چه دی تاسی پا کم شمیر کتابون چاپ سه ویدی پا پختو داری که
نمرانه اثر دیمو سی دی کتاب پایز چاپ سه اگر چونغر نمیگی چونغر چی او غر ده دیمو گری کور مخیط پروتو
اتمن دی دغر خصوصیات تاسی را خیستی دی
اوه اگه داسی او چی او غر و دیمو گری کور مخیط پاقی که با دا پستا و دا زنگلون و پسر یه للم کرل که ده دیمو دی کوتی لکلکی سر مخامو خو پروسخته که باز ما پاقی کوتی کشپی که ولی بیا با دا دی قانان راتله پاقی دی که پستی بای طوله ولی دا غر با پشپکی لکه چراغان دسی و دی با ور بالا و کنه یا به کنچه جوش پی تاو داو یا به دیکا و خوب زرها و خلق بلتا تله نو دا غر ما تله که یو اد موسا تا کوی تور و یو دی الهام غرسه و دیو الهام غرسه او اولی چون غر ترانه دیر مشهور سوی راو رو سلدن بیا ما یو اثر پنوم دی چشده یو دیگه
لایق صاحب یو زیل تاسو بکتا کسا کری و چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خالق پوست ولی چه تاسی شاعر یاست لیکوال یاست نو تاسی دی پدس یو منطقه که کور در که چه یوی خواه تا وبا و مرغان و در شاین کنه اوز که دیگه پاک لارو توی کلا چه حال تا لاره یو دی مسافری زون سه بل یو خم آول که تاسی تا کور در که آل تا دی شیر الهام چوم رو دی اول جیل پار استاسی و کور تا تارقلی
موش سه اروپا تا لارو پدس فضا که تلیلی و سه دو وطن نه غربت تا ارتیر سوی و زه خوشحال نه و ما اگه تراجدی تکمیل اولا چه ده افغانستان لجدهی نمکتر منسل سوی و ده کتابونه چه روست ما اخبار وکله مثلا یه کتاب ده ما ده چه اغنی میگی سندری په سوی واتونو که ده مغا شیرونه دی چه ما پا آلمان کلی کلی دی ده ملت پا دی ارزی چه سرای سل واری دی ده پار ملسی و جنگی دی
اوز که تاسو لخپل تجربه را تو وی ده خشیر لیکلو لپاره کوم شایان کوم خبری باید په نظر کې ونی ولسی
زدا چې شاعر یم چې سره دې چې اوس خو ورځو کوافی او په دې په اکاډمی کې کار کوم د ادبیاتو په ډیرو فنونو باندې پیګم لیکن هیڅ کله ما دې په زور باندې شعر نه دی لیکلی دا لکه یو چې نه داسې ده چې را خوټیږي په خپله چې الهام راسي نو سړی شعر په لفظي لیکي داسې وخت کېږي چې زه اتیا بایتا او یا بایتا بیل توقف لیکم ممکن پا مدد دیو کنزه سلوک درکی یو سال
کمی خبری نظر که نیسی کلت شیر لیکی
هیس هیس الهام تشیده چیشه گولی لکه تاسی چه کلا کلا تیگی سی تاسی ده تنده کیفیت نسی تشی کوی تنده چشیده ولی پیگه چه
تا
ضرورت دارم تنگه ما پا دی لحاظ بانده دقشم ندی شاید دشوارا و اوزا و احوال به فرق کهی خوزه دست فکر کم لکه تاسی چه بوت تنده پیدا کوی یو حالت پسری که پیدا کهی که ولی که او آقا آلت یا محرک لگی مثلا زیورت پده کچه که تیره دم دیر ظلمه و ما دیده کارتی پروان یو موتر راقه یو آلک یو آقا دیه آلک صابر آقا دیده دیه غریب کوره نیگو چه دیه ولوی دو ما را منده کریم خلق را طول سو دیده وینه بایی دیو دا صابوی چه دیه خیستی و کورتن و دا دیده دیده وینه سر آقا سو او دا دیده موجب سو چه زه شیر ملیکم و وینه و صابر کنم چه دیه ما پا یاد ندوست کلا دستیم کیی کلا هیچ واقعه نیی ایتا پا زین که او شای پیدا چی لکه شیطان بود خوزهی کنه او تیر چه ولی که داگه کل اسمان آقا برد چه وزوستوین واسم ما تاریکی چه دید کل شای ولی
که اکه چم تاس پخپل خبر که ویل چه آفزه که دیر شیرونه نپاتی که گی دی سری ریگی ام داگه ووز کری تاسی هر شیر پیادی که ام داگه ووز که ولی سیرتو روی
نمو عادت دید زخ پل شیرون آفزه تا نسم سپاراله خو کرا کرا دین نسی نمونیستا دیر و گلی و زمال مرگ و روستا زما پا شیر بانده وای ایرادونه خواهی زین پا دی پوسی چه پخلمه ظالمانو لگولی و مهرونه ما آسمان ده آزاده تا لار کوله خو افسوس سیاد می مات کل وزرونه هر خواه چه درانا پا تم لارم خوارشیو دیوه لانده دامونه او زما هدو که برا فخر که پا گور که ومی نلی کل دسپی و صفتونه دی هرمان پلمبو وسوم خوتیت نسوم ومی نکل مغرورانو تا وزرونه تر کلو کلو بخیز زما لگوره زما دی هیرو تیرو هیلو فریادونه سو چه شبه دی پختوی زبایمه هیر بنه که پختانه زما لالونه نوی روح میل پختو شیر تاور که پگلونه که می ون غختل اورونه.
که څه هم پر پښتني ټولنه ګڼې ناخوالې تیر شوي، له طبیعي آفاتو نیولې تر جګړې، خپلمنځي شخړو او یرغلونو پورې زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقۍ د پام وړ پرمختګ کړی. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې له خپل هنر سره تر اخري کچې مینه لري. هغه یو کمپوز جوړوونکی، هارمونی غږوونکی او غزل ویونکی هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لارې ګوتر کتلې ده 15 ډېر کال کیږي
چې موسیقي کې په دغه 15 ډېر شو کلونو کې تقریبا څومره سندرې بدې ویلي، څومره غزلونه بدې ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې جوړ کړي دغه ویلي یا مې د پلار والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خو خدای ګران دی محترم دی مت ما قابل قدر سره دم ویلی شاید کم دانه نیم نو زیاتر ما خپل ترزونه ویلی دی خو د بابا ترزونه می د پلار ترزونه می لکه دی کې تاس بز تاس داسې نه شي موسیقي نو دا سندره خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمغه د انترې داسې چې یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات مخ خوخه چې مینیمونز بمغه د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد ملي داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړ کړی.
ولی سب ساسی پر کورانی که یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چه آغاستاسی دا والد سب ده شاولی استاد ده کله چې تم موسیقۍ ته راتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار او دی و زنګړی سب چختن هنرمند دی، آیا سخت در نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته وزانت لار جوړه کی یا خپل مشهورتیا وکي؟
تر اوسه ګرانه تر هغه غوی خو نه تر اوسه ګرانه ده، تر اوسه مشکل ده. دا داسې یو صفت برته وکړم چې ده د خیبر یو خبره برته وکړم. د خیبر صاحب، د خیبر یو شاعر، خیبر افریدی، او ډیر محترم سړی و، ډیر پوه سړی و. هغه زما پلار ته ویلو چې شولی جان، ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون، زموږ مسافر شو دلته، یو پیپل دی، پیپل یو غټ ونه دی، یو غټ ونه دی بوټی دی، هغې ته وی پیپل. د پیپل لاندې که څوک امرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی، هغه نه روزي. نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی، که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو، خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از موږ نوم پېچان نه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه. بیا زموږ د موسیقي بیل تبن لازمي موږ ته په کار ده چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي، که شمالي دی، که زرولي دی او که زید.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړې که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې باقاعده زده کړې کړې. یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون ابولی خان، د عاشق علي خان استاد شاګرد دی، چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی، چې استاد بړی غلام علي خان، استاد برکت علي خان، او زموږ په وطن کې، زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ. دا د عاشق علي خان شاګردان، او په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابولی خان. او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو، زه وزرولي د استاد مستون ابولی خان سره شاګردان کو 1902 کې. 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو، یعنی تر تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره، یعنی 2009 پورې، یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه. او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد، ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد، استاد شفیع محمد، دا زموږ استادان دي. ته موږ شکریې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد، نو بیا د خدای دې وبخښي، الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره. نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو. پیمانه بده کې خمارستم ده استاد خان محمد ویلې داسمره، او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې. نو داغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګر، کاډین هغه استاد هغه شاګرد مې، داسې استادان مختلف. خو زیاتر علم چې موږ اغسته موږ د مستون ابولی خان استاد نه اغسته، او خپل د پلار.
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپویږي او برلاسي کوي؟
بس صاحب، زه خو دغه یو خبره کوم، یو یار خو، یو یار خو، یو خدای، دغه یو خدای خو، یو قران کنه، دغه یو ارمونه باندې صاحب پویږم لګ لګ ام لګي ګوتی مې تګم بغیر اوریدل چې دا صاحب پویدل چې دا زمونږ ساز دا پاره وبان مونږ پویګو، مګم خګول او دا ود یوم نکو.
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې، یعنی تاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی، خو تاسو چیرې مطبوعاتي شوی ډیر نه ده، او سندرې مو ډیرې رسنیزې شوې نه دي یا راوت نه دي، دې لامل څه دی؟
ما ډېر ځلې ما نه دا خلکو دا پوښتنه کړې، زه ډېر ځلې ما دا خبره کړې ده. یو خبره چې زه کوم، ما په کور کې زما نه وړوکی ورور زرولي افغان چاو سندرغاړي، او دغه د دې ساس سره ډیره زیاته مینه و، ډیر شوق یې زما د سندرې، او دغه د سندرې زما د आवाज، او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق. ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي، ولړ لیونتو به پوري هغه ورنه نوته. او که چېرې ما په یو از په یو اس باندې دوه هغه کسان بیا بوچي، او په یو توره په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي، نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه دپاره کمپوزونه جوړ کړي دي، طرزونه مې جوړ کړي دي، هغه مې وړاندې کړی، سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي. یوازینی علت یې دا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی، او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق. نو داسې موږ کوي، او هغه وخت موږ فکر وړوکی و خامو چې دا اوس کوم فکر دی زموږ، نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي. اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي، شمالي جان په خپل لار روان دي، زه په خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقارانی، او داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې، کله داسې شوی دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویلي چې تاسو دا لار ده، تاسو والي سپ تاسو ویلي چې تاسو دا لار ده، داسې کله شوی؟
لازمي 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 لازمي.
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو، بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دا غي د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي چې تاسو سره غوړېدلې دي کې ډېر زیات لا موږ سره بناستې موږ سره مشورې کړې دي پلان سره بناستې هغه پښتنه کړې زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما سره ډېر خبرې داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام وي چې هلته سرولي مې و شمالي مې نو زه شمالي ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي ویل دا د هغه کار دی نو دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی یو ډېر ښه استعداد لري یو ډېر لوی استعداد لري نو د کار مصیري بیل دی دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخې یوسي
او زرولی افغان باید فلکلور مخفل
فلکلور
اوریدونکي به موس پته مې چې تاسو یو زمزمه واوري
ما یو تر شمالي ته جوړ کړې دا برته زمزمه کوم دانش یو نه شعر راوته یو ډیر خوګ دی خلک ډیر زیات خوخی په ما خپلم ولا خلکی را کې لاوتی دي او ما په سوچ ګوتې متیم په ولجی
ملنګ په کچکول کې دیر په دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دیر په دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دیر په دی او کبل څه دانش لرو برد نجاریگی قربانیگی دانش لرو برد نجاریگی قربانیگی چه دادی کرامات دشایر دیو کبل چه پغاڑا دی جامی د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه
نامه شمالي جان د پاره د ترجمه کړ
او ولی سب تر اوسه پښتنه په توګه ستاسو راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یار صاحب خبره خو ډېره خپل او ډېره مزیدار وکړل زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه یو ښه زان غواړم چې کمپوزر شم خو موسیقار شم او کوشش مې داده خو موسیقي وکړم او په زمین کې هغه در افیک شنوار غوندې کوم ترس کز مخبله به خو خپله به وایو او که خو داسې هغه نو بس په
نورو خلکو
به وایو
ډېره مننه
Oh,
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلي ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونه د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. درباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلی دی غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خپره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی وو چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل. او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو. او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو. او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې، انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چا ته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړه وړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و، تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي. او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلا په برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه وروړ. دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده. او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه، او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیرېږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې ساه وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د نا آشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غصې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغه سي سرتم به یو ویل موږ دومره ساده نه یو موږ د واده پسې نه یو راغلي موږ ته د حقوق لو او زورور کسی ټول معلوم دي چې ستاسو د مور د واده په حواس کې سرونه بایللی او شرمېدلی تښتیدلی دي ټولو وړو او زړو زامنو لمسیانو کړوسیانو کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ د هغې کمالونه د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بېواکه راووتل کمالونه د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکار یې ویسته په زوره وویل موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو څه بد کوې په مور سودا کوې مور خرڅوې او هغه چې همغه څیرې تسبې اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم که داسې در باندې مور ګرانه وی په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدیږي یوه بل هم چې هڅ کشمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغوني قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احوال خبرو د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو د پخوانیو قصیدو وینکو څخه یو ډیر مقتدر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو دا سخکاری چې ښکاروندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنستر ګریدل کېدل په خپل ښکاروندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنه او بست کې هم اوسېدل د دې د ژوند شرحه هم د پټي خزاني مؤلف لرغونی پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخ سوري څخه راخسته ده دی وایي چې ښکاروندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډیر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډیری قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو دا سخکاری چې ښکاروندوی بتل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل او محمد بن علي د تاریخ سوري مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکاروندوی د اشعار او بوللو غټ کتاب ولیدم دا د پښتو په خوانه قصیده ویونکې شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوله دیوان د تاریخ سوري لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړې و او د غبولل له تاریخ سوري څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکخله او لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله دا قصیده چې او زمک پلاس کې ده ښکاروندوی د محمد سام پستاینه کې ویل ده او هین ته د هغه سلطان یو سفر انزوروي چې څنګه د سلطان لخر هین تزي او څنګه پراټک تیریږي ښکاروندوی د پخو قصیده وینکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلی مناظر د غرو او رودو په زړه پوري او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انزوروي وروسته نو سلطان معزالدین یعنی شهاب الدین ستاینه ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د دوه د لخرو يرغلون انزوروي. دا قصیده کټمټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسی قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو، دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت کمښت لامل یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلی خلونکو بیا کړل سنگارونه، د سپرلی خلونکو بیا کړل سنگارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، د غاټولو جنډې خان دی وریدی تا، د غاټولو جنډې خان دی وریدی تا، زرغونو بڼو کې ناڅي زلمی چونه، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، لکه اوښې د مین پر ګریوانونه، هر پلو د ګلو وګم دی لونلی، هر پلو د ګلو وګم دی لونلی، ته وا راغله له ختنه کاروانونه، لمړی خاورې اغلی ګل راوویست، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه.
اوس را نه ورکه ده، د جیب بټوه بس زړه مې ورک دی، پیسې سر وخوره، د یو چاو تصویرونه پکې. د همدغه بیت خالق طاهر ځلان د روان نوي کال ویرجن څپرکي ته د شعر په ژبه یو نظم لیکلی. په ورېښمین خیال کې د ښاغلي ځلان په ژبه د هغه خیال اورو.
دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ داد نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې غبار په بڼو بار دی، د ګلونو شونډې چاو دی، اننګو باندې خافونه د لوګو دی، په لیمو کې لیکې جوړې دي د اوښکو. دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم، که خوب وینم. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چه در ٹھال لڑ دیش لے دلے، لو پٹھپ وی نو سرادا، او شن بنگڑی دا چا دا لاس مات مات پرات دی، دا تان دا جنو شور ہم شو خاموشا، پو جماعت کی دا بلال ازان نیم گڑے منارا را نڑی دلے. دا سپر لے دے که خزان دے، دا خار یک بایا بان دے، دا خاموش ولی اسمان دے. دا سپر لے دے که خزان دے، دا خار یک بیابان دے، خاموش ولی اسمان دے، چه مخ پا نقاب پٹ دے ہم انسان دے، او پز مک چل تن دے، پسل گو دے ہم انسان دے. دا دنی وکال دا کم موسم منظر دے؟ دیوالونو سیوری ٹھول کرل، پسرک ہم خاموشی شوا، دا چنچن شور ما شور دے، چه لخپل جالو تختی، زمک گنگش ولا غما، لدرد غگ کولے نشی. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے؟ کیسه څو ځل شو بدلا، کردارونه نوی نشول، منظرونه نوی نشول، موسمونه نوی نشول، او کلونه نوی نشول. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے؟ یو تیګه په خپل ځای باندې ولاړه، مخې پټ دی، او د ټال لړ دې شلېدلې، نو پټه په وینو سره ده، شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پات دي، دا بنګړي نه دي ارمان دی، دا بنګړي نه دي ارمان دی، چې په زړه د چا ودانو، او دا ټال چې اوسې لړ دې راشکېدلې او زنګیږي، د احساس د شیبو سین دی. لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو، او په ستړي مسافر به خورېدلو، په ګرمۍ کې به سایه وه، او په جنګ کې به جنډه وه، لوپټه نه وه، زما کیفیتونه تازه وو. دا منظر خو کربلا زما د ذات ده، دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، احساسات مې چې شول خاورې، ارمانونه چې تالا شول، کیفیات چې په سلیب شول، اوس چې کانه نشم چشم،
اوس چې کان نشم چشم زه یوازې نه یم ټوله خاریا ده یوی ویر کې اخته ده دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی
سرو لمبور غر غرو د شور نه دی خبر سرو لمبور غر غرو د شور نه دی خبر